راشي په افغانستان کې د کار وکړي؟
اول خو غواړم ټول ګران وطنوالو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کړم.
وعلیکم
السلام. کال 2003 او 2004 کې چې افغانستان ته راغلم او موږ پایل مو وکړ چې دا نوې ټکنالوژي چې د موبایل خدماتو او معلوماتي ټکنالوژي افغانستان ته راوړو، یو له ډیرو سترو ستونزو څخه همدا وه چې په هغه وخت کې فني کادرونه خصوصا د معلوماتي ټکنالوژۍ او انجینرۍ په برخه کې ډیر کم وو په افغانستان کې. دا کادرونه نو په همدې خاطر کله چې موږ د موبایل شرکتونو جوازونه صادر کړل، په شروع کې په دغو شرکتونو کې په لسګونو حتی په سلګونو خارجي فني کارمندان د مختلفو ملکونو څخه راغلي وو او کار یې کاوه. البته دغه خارجي فني کارمندان هر یو له لس زرو څخه تر شل زرو ډالرو پورې معاش درلود، نو د شرکتونو لپاره هم دا ډېر ګران کار و. دومره نفر استخدامول او دومره لوړ معاش ورکول، خو بیا هم چون ضرورت و دوی مجبور و چې دغه خلک بهر نه راولي. موږ په هغه لومړیو ورځو کې په دې پوه شو چې دغه یو موقت حالت دی، باید دغه حالت دپاره یو لاره د حل پیدا شي. خپله موږ په مخابراتو وزارت کې په کال 2006 کې د معلوماتي ټکنالوژۍ انسټیټیوټ تاسیس کړ، چې په هغه کې مو پخوا هغه مرکز تروي مخابرات نومېده او هغه مو سات تعلیمي سطح مو لوړه کړه د انجینرۍ سطحې ته. د دې سره په څنګ کې البته تاسو کوئ چې موږ په کابل کې د انجینری پوهنځی لرو، پولی ټکنیک لرو، د ساينس پوهنځی لرو، او د دې سره په څنګ کې په ولایتو کې موږ پوهنځی لرو، شخصي پوهنتونونه لرو. زما په فکر په دې شلو کلونو کې په افغانستان کې په زرګونو ځوانان د انجینرۍ او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې د انجینرۍ په سطح، د ماسترۍ په سطح دوی زده کړې وکړي، او یو تعداد له دغو ځوانانو څخه تو بهر ته لاړل، په بهر کې ماسترۍ او دکتورۍ وکړلې چې بیرته افغانستان ته راغلل. زه تاسو ته دا ویلی شم چې په کال 2014 کې چې زما وروستی کال د وزارت و، د مخابراتو په سکتور کې که هغه شخصي شرکتونه وو او که دولتي ادارات و که زموږ د مخابراتو وزارت و، په دغو ټولو کې صرف د ګوتو په شمېر شاید خارجان په ځینو شرکتونو کې وو، ټول کارونه په خپله د افغانانو لخوا اجرا کېدل. افغانان ځوانان چمتو وو، دوی مسلکي روزنه لیدلې وه، زده کړه یې کړې وه، او د دغه کار څخه په ډېر اسانتیا سره د کار د عهدې څخه دوی وتلی شوی. په هغه وخت کې که ستاسو متوجه وئ، موږ یوه ډېره پرمختللې پروژه چې د الکترونیکي تذکرې پروژه وه شروع کړله. دا پروژه مکمله د افغانانو لخوا د دې کار په مخ لاړ، او کله چې پروژه عملي شوله، د دې ټول هغه تخنیکي وسایل چې ډېر پرمختللي وسایل دي، دا کارونه ټول په خپله د افغانانو لخوا اجرا کېدل. په دې برخه کې یو خارجی هم نه و. موږ موبایل شرکتونه درلودل، موږ د ملي معلوماتو مرکز جوړ کړی و. په دې ټولو برخو کې هیڅ خارجیان نه و، ټول افغانانو دا کارونه ټول افغانانو اجرا کول. حتی تاسو وګورئ د موږ تاسو د مملکت نجونې، د هرات نجونې، دوی د روبوت سازۍ په برخه کې په جهانی رقابتونو کې اشتراک کوي او جایزې راوړلې. نو دا ټول دا ښکاره کوي چې په افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې پوره کار شوی دی او کادرونه روزل شوي دي. هلته موږ کوم ضرورت دی نه لیده چې د بهر نه څوک راشي او د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې افغانستان کې کار وکړي.
مننه سنگین صاحب. حلیمی صاحب، تاسو د سنگین صاحب خبرې واورېدې چې ویلې په افغانستان کې اوس مسلکي کادرونه ډېر دي چې کار وکړي، نو په داسې وخت کې د عمران خان څرګندونې د یو افغان ځوان په توګه څنګه ارزوي؟
لومړی اجازه راکړئ چې د ازادي راډیو د مایک له لارې د افغانستان قدرمن ولس او په ځانګړې توګه هغه ځوانان چې په هرو شرایطو کې د افغانستان د ملي ارزښتونو څخه دفاع کړې ده، خپل سلامونه او درناوی وړاندې کوم. د سنگین صاحب د خبرو په تایید موږ یوه یادونه باید وکړو چې موږ یوه کافي او مسلکي بشري قوه لرو په ټولو برخو کې. البته او عمران خان د خبرو په تړاو باید یو شی وویل شي چې اوسني شرایط دا نه ایجابوي چې عمران خان په دغسې حالاتو کې دغسې یو وړاندیز کړی دی. بل خبره دا اساسي چې موږ په هر برخه کې کډرونه لرو، په ټولو برخو کې. اما یو اساسي خبره دا ده چې یوازې د افغانستان حکومت غوښتنه وکړي چې موږ اړتیا لرو په هر برخه کې موږ خپل کډرونه لرو. اما خبره دا ده چې څنګه وکولای شي حکومت دوی جذب کړي. بل خبره دا ده چې څنګه وکولای شو چې موږ د خپل کډرونو منسجام کو هغه ته روحیا ورکو فکر وکړه د ډیرو سخت شرایطو کې موږ زده کړې کړې دي مشکلات اوس دومره ډیر سوي دي د اقتصادي برخه کې د ځوانانو چې فکر کوي بل اساسي خبره دا ده چې هغه ځوانان چې تللی دي هغه فکر نه کوم چې دومره ډیر چې موږ د یو بشري منابع د خلاص سره مخ شو تقریبا په تیرو شلو کلو کې موږ د 3,00,000 پورې موږ ملکی مامورین درلودل دغه ملکی مامورینو کډیره برخه تللې ول نو تر 10,000 په تللې لا کم امریته 3,00,000 بشري قوه با تجربه قوه او متخصص خلک پاتې دي لا غوی ته باید حکومت استفاده وکړي او په ټولو برخو کې دوی څخه کار واخلي نو اساسي خبره دا ده چې موږ یو کافي ظرفیت لرو د دې ظرفیت د جذب لپاره یو اصولي لار په کار ده چې دا باید جذب شي کار وکړي
استاد بهادر مخ کې هم اشاره وشوه چې ډېر ځوانان چې په مسلکي برخو کې کار کول او وطن لاړل چې ویل کېږي یعنی یوازې 1,00,000 امریکا ته تللي دا چې نور هیوادونو ته څومره تللي په دې اړه دقیق معلومات نشته خو یا فکر کوي دومره ډېر ځوانان تللي دي چې په مسلکي برخو کې یو خلا رامنځته شوې ده
د شلو کالو کې په افغانستان کې په هر بخش کې پوره هغه محصلین روزل شوی دی با تجربه کسان پیدا شوی دی اوس منگو تاسی تقریبا ده 15,000 زیاد آگا لوستی کسان پا هر بخش که لری آگا زیاد شمیر کسان چی ده افغانستان نتیلی و سی یا به هر پا ماجر شوی و سی تقریبا ده 10,000 رو یا ده 1,00,000 پا شاو خواکی سالو لکه منگا روزل شوی با تجربه زوان نسل لرو دلتا چه آقا کولی شی ده افغانستان پا بیلابیل و بخشونو که ده هر راز مشکلات یا ستونز البته حل کلی شی او هر چه ترسیدگی و کلی شی دا په هیڅ معنی دا نشي کې د لای چې په افغانستان د بشري زواک سره البته د کمښت سره مخامخ اوسي
مننه استاد بهادر باران صاحب تاسو خپل اوس ماستری کوي او په خو مودند هم درلوده اوس دند نه لري علت څه دی ول استاد په سیر ځوانان په کور ناست او په داسې وخت کې دا خبره خکته پورته کیږي چې د نورو هیوادونو ځوانان دی راشي او ستاسو په سیر د ځوانانو پر ځای د کار وکړي
ټول ته سلامونه د جمهوریت له سکوت وروسته او کلچنوي حاکم عدالت ورسته ای واګي خپل لاس کې واخستي یو څو ورځې وروسته کله چې موږ خپل دندې تستانه شو ادارې کې راته وویل چې د اوس لپاره موږ خپل ملګري راوستي دي مجاهدین البته کاري صاحبان او ملا صاحبان نو تر هغه چې بیا موږ تاسو ته سوال درکو مرزه موږ هم په تمه وو چې بیرته به مې اتمن دندې ته غواړي ولی متاسفانه وروسته داسې وشول چې دوی هغه خپل کسان هغه موږ بستونو باندې قرار کړ یا نوی کسان را وستل او موږ ته جواب را کړ دا چې دوی ولې داسې وکړل زنه پیګه مگر د بشری پانک خبره شي چې اوس موږ ته نور هیوادونه دا مغوښتنه کوي او وړاندیز کوي یا دوی طرحې جوړوي چې موږ به افغانستان ته بشری پانګه لیږو د هغو افغانانو په حق کې زیاتی دی چې همدا اوس بیکاره دي تا یادونه وکړه زه دلته ماستری کوم زمونږ همسنفیان چې ټول یا اکثریت یې په دولتي دندې درلودې یوازې یو دوه کسان وو چې هغوی خارجي موسسو سره کار کوو بهر لاړل باقی نور ټول هم بې دندې شول ځکه د اوسنۍ حاکمې ډلې پالیسي دا وه چې دویم او دریم بستونو ته یې خپل کسان راوستل هغه چې ترتبه کوم بستونه چې وو هغوی باندې یې پخواني مامورین پرېښودل نو د دویم او دریم بستونو کسان ته خارج ته د تګ زمینه هم برابره نه شوه او دوی دلته بیکاره دي یعنی خارج ته تګ هم کومه اسانه خبره نه ده سید لوګه او بیکاري دا رنځ ته سړی دې ته مجبوروي د مرګ په لاره هم ووځي بخر لاړ شي خپل ځان او کورنۍ ته یو ګولا حلال ډوډۍ پیدا کړي مگر خارج ته تګم څه د ټوک کیسه نه ده چې ټول افغانان د کار په خارج ته لاړ شي همدا اوس ما خپل ټولګي مثال درک چې اکثریت یې په دویم او دریم بستونو اوس بیکاره دي همدغه بیکاری د دې سبب ګرځي دوی زده کړې په نیمایي کې پاتې شي دوی هغه کسان دي چې کلونه کلونه په خپل بخش کې تجربه لري پر دې مثال ما په خپل بست کې 15 کاله تجربه درلوده شپږ کاله ما په هغه بست کار کړی و اوس چې یو نوی کس رزی هغه ډیر موثر تمام شي کزه یا له بهر کوم نوې کس رزی چې هغه د دغه پالیسي د ستراتیژي د قانون سره نه بلد وي اوب څومره موثر تمام شي دلته مونږ وس با تجربه لرونکي کسان چې خپل بخښونو کې کلونه کلونه کار کړي لرو ولی متاسفانه هغه په یو او بل باندې رخصتيږي ډیر دي جزوی مسایل دوی ته باندې کېږي ل خپل دند رخصتيږي نو اوس کړي دي په ځای د خارج نه موږ ته د مسلکي کدرونو یا متخصصینو په نوم نوي ځوانان راځي دا د افغانانو د هغه لوستو افغانانو د مسلکي کدرونو په حق کې په ښکارا زیاتوي
مننه سنگین صاحب تاسو د باران صاحب خبرې واورېدې د باران صاحب څیر نور ځوانان هم دي چې دوی زده کړې کړي تجربه لري اوس بے دند دي په داسې وضعیت کې فکر کوي چې د حکومت په ګټه ده چې دوی مثال خپل کسان راولي کاغوي په مسلکي برخو کې تجربه لري که نه لري
ډېر خوشاله شوم د دې ورور په خبرو باندې چې دوی یو مسلکي او د ماستری په کچه تعلیم کړي دی او بیا وکور کې ناشته او فکر کوم د دې په شان به نور هم ډېر کسان وی چې همداسې د همدې سرنوشت سره به دچار وي دا د خواشینۍ ځای دی ځکه چې زه داسې فکر کوم چې په اکثره ملکونو کې کله چې یو تحول راشي سیاسي تحول راشي صرف په دولتي امورو کې د پوستونه چې دي دا معلوم دي چې کوم سیاسي پوستونه دي او کوم غیر سیاسي پوستونه دي نو کله چې په یو مملکت کې تحول راځي صرف باید هغه سیاسي پوستونو کې تغییر راشي نور دولتي کارمندان چې هغه مسلکي خلک دي او خپلې وظیفې اجرا کوي په سیاست کې دخیل نه دي په یو وار کې بل دوی عموما خپل کارونو ته باید ادامه ورکړي بیا د افغانستان په شرایطو کې خو ډېر مهم دی چې موږ خپل ځوانان چې مسلکي روزنه لري هغوی کوشش وکړو چې هغوی وساتو هغوی وروزو هغوی ته نور هم رشد ورکړو په دولتي امورو کې په کارونو کې د مملکت ترقی نن سبا که موږ وګورو ټول ملکونو ته د مملکت ترقی په بشري قواو پورې تړلې ده نن هغه په خو وختونه نه دي چې موږ دا فکر وکړو چې موږ د مځکې لاندې معدن لرو ذخایر لرو بس موږ یو غني مملکت یو په دې موږ جوړی شو ډېر ملکونه دي چې هېڅ مځکې لاندې ذخایر نه لري هېڅ زراعت نه لري هېڅ شی نه لري لیکن بشري قواوې روزل شوي دي هغوی ډېر اقتصادي پرمختګ کړی دی څو ورځې مخکې ما واورېدل چې په کابل کې چې اوس یو ډېره مهمه موضوع ده د پاسپورت توزیع ده کنه د پاسپورت توزیع ولې متوقفه ده هغه د رئیس خبرې مو واورېدلې هغه په خپلو خبرو کې وویل چې موږ فنی مشکل لرو فنی تکلیف لرو نو ګورې اوس یو ډېره مهمه موضوع چې د پاسپورت توزیع ده چې هغه دومره ډېر پرمختللې ټکنالوژي هم نه ده صرف یو پرنټر دی چې هغه کې ته یو کاغذ ورکوي هغه پرنټ کوي نو اوس د یو فنی مشکل په خاطر د پاسپورت توزیع په کابل کې متوقف دی نو که چېرې حکومت دې موضوعاتو ته توجه ونه کړي نن پاسپورت متوقف دی سپاس دی تذکرې ته ویش متوقف کیږي بل ورځ په اداراتو کې مکتوب لیکنه چې کمپیوټر څخه استفاده کیږي مکتوب لیکنه متوقف کیږي بل ورځ د اداراتو ترمنځ ایمیل شات